سلامونه وختم خیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو هستی. نړیوال بانک پیو تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان اقتصادي وضعیت بیا رغونه ټاکنی شوی او لپاره لسی ننګون سره مخامخ ده. په راډیو کې چې پر نوخ پوه شو د طالبان د حکومت په پالیسیو کې ابهام له مالي پلوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزې اړیکې د هیواد د اقتصادي ټاکنی توب علتونه بلل شوي. راپورونه د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبیعي ناورینونو ځپلی دی، د بېوزلۍ د لوړې کچې، بېکاري، محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بېوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو پنځمه غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شول. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوال فشارونو د زیاتېدو، د نجونو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤول محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د ملي مقامات د جبهې د نړیوال اړیکو مسؤول علي موسیم نظری په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې غونډه کې له نوي ډیر سیاسي شخصیتونو د ګوندونو او ښځو استازو ګڼل درلود. د روسیا متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دواړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاوه نن په ریاض کې سر وکتل. د دې خبرو هدف د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشریز لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ویل چې هیواد د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ټرمپ د روانې فبروري میاشتې په لومړیو کې د روسیا او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د خغلی پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو لري پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې او امریکایي وګړي کلوف وین بایزر له بنده خوشی شو. 28 کلن بایزر د روان کال د فبروري په ومه د چرسو د ډیری لري لګي اندازې د لرلو په تور په واسکو کې نیول شوی و. د امریکا او روسیې رسنیو د راپور له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوشی شو. دا اقدام څو ساعته مخکې له هغه وشو چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې پیل شو. روسیه خبرم ده چې په جرمنی کې د وته قاتی مرکز سازه سیړنې خي چې په دې واد کې د ډیره بهرنیو لوی برخه پومده جرمه کې خپل ندي. د آی او اف انسټیټیوټ له خوا په شوې تحقیق کې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ پولیسو له خوا د سب شوې جنایي پیښو په اسنادو کې بل شوې چې په ولسوالۍ کې د بهرنیو وګړو د زیاتېدونکو کې تناسب او په سیمه کې د شوې جرم ترمنځ هیڅ ارتباط نه و. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې پر اقتصاد د سیاسي بي ثباتي اغیز.
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بي ثباتي مستقیم اغیز په اقتصادي بي ثباتي او د خلکو په بیروزګاری د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري.
دی ویانا غونډې په اړه ویشلي نظرونه
تر اوسه پورې دې ناستو یو تور سموله ملي اجندا یا نظریه را مستقر نه ده.
او ایران سره د اوبو پر سر اختلافات په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې مووري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي چې دوامدار ستونزې، ناڅرګندې پالیسۍ، مالي انزوا، بهرنۍ مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستیو ټاکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارد ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړه کچا، بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لاله وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمېر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګارۍ له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال اوس دا په 150 روپۍ شاګرد دی هوټل کې، په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي، مکتب نشته دی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کار روزګار راته برابر کړي، چې موږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو بچو ته یو خوراک ډوډۍ خو وي سو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو بیخي نشته، موږ بېروزګاري دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي، بیخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي، موږ ته د کار، ځکه بیروزګاری ډېره سخته ده، واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو، هیڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 46% کم او 2 میلیونه ډالرو ته رسېدلي، ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي و چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر کم شوي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.5% زیاتوالی په اړه ویل شوي او زیاته شوي چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې، د 2025 کال د جنوري تر 28مې 190.5 میلیارد افغانۍ چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. له تېرې جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 13 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس نیمای برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداري ورکړې چې روان کال د جنوري له میاشتې مارچ پوری د بودیجې د نشټوالي لامله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپنا په ګډون ځینې مهمې مرستې د بندېدو له خطر سره مخ دي.
پر همدې موضوع مې د افغانستان پخوانی د افغانستان بانک د پخوانی بین خغلی شریف الله شګوال څخه وپوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت بې ثباتۍ په کومه کچه کې ده؟
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بیثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بیثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې له تیرو څو کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوي، بهرنۍ مرستې کمې شوي او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بدمرغه نشته، نو همدا لامل ده چې ورځ تر بلې نه یوازې دا چې د افغانۍ بیثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې له امله د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی.
بلې، یوه مسله چې تاسو خپله ځینې مسایلو ته اشاره درلودله، که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد دي چې په افغانستان کې بیثباتۍ لامل ګرځېدلی دي؟ خپله د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا که نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو، کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر چې خشي بي ثباتي طرف ته روان دي؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی او ترڅنګ اقتصادي زیربنا ویل بده مرغه افغانستان له تیر څو کلونو راهیسې سولسیزو راهیسې له دواړو محروم دي. موږ له تیر سولسیزو په کور دننه هم د بیلابیلو زبرځواکونو هم در په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربنا وو هغه کمی زیربناوي چې درلودلې هغه هم له منځه تللي، تخریب شوي دي. یعنې کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري، بیا هم د هغه خلک، د هغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي ادلون بدلون پر هیواد کې راځي، خو د هغه خلکو اقتصادي ثبات بیرته ځکه ښه ده چې هلته اقتصادي زیربنا وشته ده مونږ له دواړو محروم یو تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که مونږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې مونږ په کور دننه تولیدات ونه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خودکفا نشو، له بده مرغه مونږ به دغه حالت سره مخ یو. که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغیز په اقتصاد باندې دی، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته. کله چې ادلون بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې خرابېږي، نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادرات وارداتو هم اغیز لري.
بله، ورسره د مرستو کمیدل کوم تاسو پرې وغږیږو، دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي؟ څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې کنه، دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوې دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثبات باندې اغېزونه لري؟
یو خلا د اګست 15 چې 2021 کال کې جمهوري نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارډ خو مستقیم زمونږ نظامی برخې ته راتللې. همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله، او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی، یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه و، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کېږي، باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي. خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیواله موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیه دولت ته نه ځي، همدا ده چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
بله بله بله، هغه ښاغلی دغه مسله چې پروسې غواړم پرې بحث ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وتلو لار څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه وځو؟ هغه که په افغانستان دننه تاسو پر دغه اقتصادي مسله باندې خبر وکړل کنه، د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري، چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړور کړو ولرو.
لومړی غواړم تاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کړم. د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوال پرختیایي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې و، هغه په ټولو درول شوې ځندول شوې دي. اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره اغیز نه دی کړی، چې هلته یوازې په پرمختیایي د بشر حقونو او د ازادۍ ډیموکراسۍ په ځینو پروژو باندې مصرف کېدلی، خو افغانستان کې له بشري ستونیولی زموږ استاد په ډیرو برخو کې دغه مستقیم اغیز درلوده. کله کوم ګورو په جنوبی اسیا هم دغه مرستي ځندول شوې دي، په مرکزی اسیا کې هم هیوادونه، او په افریقا کې هم دغه هیوادونه ته مرستي رسیدلې، چې د نوی ولسمشر خغلی ډونالډ ترامپ د نوی پالیسۍ لمخې دا ځندول شوې دي. خو په افغانستان تاثیر زکه ډیر ده چې موږ لبد مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اتکا درلوده، په کور دننه څه نه لرو. هغه څه چې طبیعي منابع لرو، هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې دا د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره او د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که بے ثبات وي امکانات نه وي. نړۍ دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو. دغه سیاسي تګلاره یا لیدلوری نشته، د پالیسي نشته. نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالت کې پنګونه وکړي چې په مادانو کې هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري؟
د افغانستان په خوانی بیان شریف لاشیګوال چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان په اړه د وینا پنځمه غونډه نن په اتریش کې د طالبانو د مخالفو لسګونو سیاسي څیرو او د بیلابیل برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوې. نور حال د فیروزیزی په راپور کې.
د اتریش پلازمینه وینا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د وینا بهیر غونډو پنځمه حقه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خپله رسنیو خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان په کې راټولې سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپله ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفو څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهې د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلي د دې ناستې د موخې او اغېز په اړه ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکو د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایط منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
څلورم ناسته کې مې هم سربېره پر دې چې د اجندا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باور هم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي، ګډون یې ونه کړو. دې ناسته کې هم ګډون نه کوم او دې نه وروسته به هم ګډون ونه کړم.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه سوې وه او پکې راغلي وه چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي وه چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پو غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډېری دا خلک دي چې البته ټول نه، هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا پکې اکیلو یا یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته کړي.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو ګوندونو سیاستوالو مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د روسیې او امریکا جګپوړو چارواکو نن په ریاض کې خبرې پیل کړې. د دې خبرو هدف د دوړو ودونو د اړیکو د خکولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون نه لري. نور جزئیات راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالي سرګی لاوروف او له دوړو خو او نورو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترینګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاره واره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل د ریاض خبرې به تر ډېره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکزې وي، او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته به لاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ټامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي که نه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتما ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریځ به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې ده د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړې او دایمي سوله غواړي، او د هدف ته د رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د اوبو پر سر اختلافات لا هم په خپل ځای دي. د دې وزارت ویل اسماعیل باقی پرون په خبري کانفرنس کې ویل چې دوی بل خپل د حق په شان شي. نور جزئیات پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوې. نوموړي ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یو اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکي مسایل تعقیبوي، او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامدار عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله ټینګار وشو چې د حقابی مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیا تکل نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او بهلمن بزرگتاری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې په هغه هوکړه کې د دواړو لوریو ګټې معلومی دي، او باید د همغه هوکړې له مخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایرانی چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقعیت نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري، په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده.
د نړیوالو اړیکو پوه عبدالقیوم افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر ویلی و چې موږ هوکړې ته رسېدلي او ستونزه حل شوې ده، خو اوس بیا لیدل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوی دی. داسې معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشارونه راوړي، ځکه ایران له ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسله یې په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
که څه هم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی، خو طالبانو او پخوانیو افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو ته ژمن دي، خو د دوامداره وچکالۍ له امله په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې افغانستان باید هر کال د هلمند سیند څخه 840 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون له مخې ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د برېټانیا دفاع وزارت په دغه هېواد کې د بیا میشتنې لپاره له 2000 ډېر افغان پخوانیو کمانډیانو د غوښتنلیکونو د ردېدو خبره کړې ده. د بی بی سي دغه راپور له مخې چې تېره ورځ خپور شوی، په افغانستان کې په هغه واحدونو کې چې د برېټانیا له ملاتړه برخمن وو، د دغو کمانډویانو د خدمت کره شوایط موجود دي او د برېټانوي ځواکونو له خوا روزل شوي تمویل او مستقیم ملاتړ شوی دی. له دې سره یو شمېر افغان کمانډو ځواکونه چې په تېر جمهوري نظام کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وایي چې د دغو غوښتنې لیکونو په ردېدو په افغانستان کې د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن دي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د برېټانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سي د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خپور کړی، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د برېټانیا له ملاتړه برخمن وو، د کمانډویانو د خدمت کره شواهد موجود دي. ویل شوي چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د برېټانوي ځواکونو لخوا روزل شوي، مالي تمویل شوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ شوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردېدو خبره د رواني میاشتې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده شوه. د دې خبرې افشا کېدل د برېټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي، د برېټانیا د بیا میشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هېواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د برېټانیا دفاع وزارت څلور میاشتې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هېواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تېر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی، د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
درخواست ما سال گذشته تای مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مراحل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چېړل شوی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټې ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټې ځواب راشي، سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس یې ویلي چې له دې ډېر مه په تمه کېږئ.
د کمانډو یو بل سرتېری چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیلی شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستۍ هیله همدا کیس و، هغه هم ونه شو.
د برېټانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې، چې دا ځانګړې قطې د تریپل په نوم د برېټانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتیدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د تیر میلادي کال تر سپټمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې بریتانیا ته انتقال شوی دی. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مختلفو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دیره دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو درغې د مخه خبرونه. سلام نن د افغانستان په وخت شپې نه هنین به جوشي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو هستی. نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي بیا رغونه تکنی شوې او لپاره لپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسۍ کې ابهام له مالی پلوه د افغانستان انزوا د بارانې مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکا سوداګریزې اړیکې د وادې اقتصادي تکنی توپ علتونه بلل شوې دي. د راپور درځولې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو طبي نورینونو ځپلې ده، د بې وزلۍ د لوړې کچې بیکاري محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بې وسۍ له وجې میلیونونه افغانان په نوړ اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. افغانستان که څه هم په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې تل پر بهرنیو مرستو متکي و، خو په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د نړیوال مرستې وځنډېدې او سره په کور دننه اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو پنځمه غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوال فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا به نننې غونډې ته وینا وکړي. وروسته خبرمدا چې د روسیې او د الکترونیک جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. متحده ایالاتونو د بارنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاوونن پر ریاست کې سره وکتل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغس کوي اغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پک لغه کېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پک لخلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف ډېر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولی کته انلاین زګړې کوي نوري برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
پټوله کې آنلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که آنلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدې شي دغه هله دغه يم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. که زنه له در سره دغه سیهر او رسپات شوم، نو شاید سی ورځ مکتبونه واز شي، دغه راست د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منوردونکو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمېر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وایي
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته. یو خو کوالټی د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی، زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وایي آنلاین نشي لوستای. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه زه خارج دما، کله لفټ کې دما، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکوي. تھیوری ویل کیږي، ریاضی نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فرمولا نه ویل کیږي. اواز خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړه ما یو ځل کوم شروع کړخه مې درس ویله، د اقتصاد او دا حالت وجه چې بیرته مې پریخوست، اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوری چې وایي عبارت د خکیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي، مثلا چې کله ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې موږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کینو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله موږ شاته پاتې شو، بیرته سرنه مو شروع کولو، دا مینټلي موږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا موږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریقې نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي، له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کېږي.
توانونه یې دا دي چې ځینې کسان یې مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت دقیقې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه د لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې حتی ځینې وخت په شل دقیقې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات یې نه درلودل.
خو یو شمېر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملکزی وایي چې د خپل په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړې درس دا کې کاغه آنلاین که کتابي که حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي، خو ستا هدف چې څه شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغه آنلاین که حضوري، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبې زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیم کې که په آنلاین بڼه. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده، ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورتاریا نظم دونې ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي، ما ته راستولي په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او ټلویزیون له لارې لیک لوست مزه کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که ټلویزیونونه دې ته
وکي یعنی ډیر انجونی ما لیدلې دي او که موږ اوریدون کی بیرته چې موږ پیغامونه را لېږي دوی خوشاله وي موږ ته اجازه نه راکوله خو دوی اوس کولای شي چې زده کړي وکي نو دا ډیره مهمه ده چې باید رادیوګان او ټلویزیونونه دې ته کار وکي او که انجونی دي که لوکانې دواړه زده کړه ورته کوي موږ ته شاید نه معلومیږي مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري خو که موږ ولاړ سو اوس دغه سیلرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي هغوی ویل چې موږ غواړو دا نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي نه نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي
ځوانان بیا مسلکی زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي خو ګټې ډېرې زیاتې دي ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده استادان مې نورو خو ډېرې مؤثرې تمامې دي د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو ځانګړي پکیجونه برابر شو ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیره خیز د کړو کوغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سونی سره مخ کیګونو نه بکیلو چې صبر وکړه د خپل حل شي بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه سونز لبلې نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته تر ټولو مهمه غوره لار د آنلاین زده کړې دي چې د دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی خونځي ته نشي تللی هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونساتو او مړ یې کړو نو کېدای شي د امرستاني لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړ شي مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په کې ساپو کوي نو کېدای شي دغه هیله دغه يم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي کزن له در سره هم دغه سیهر او رسپات شو مانو شاید سی بورس انجونو لپاره مکتبونه واز شي دغه راست د پانتون دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي نو ډیر زیات مهم ده بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط ته جوړ شي نو کله ک انلاین زده کړې برابر دي نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلی څومره ورته خوشاله وي
رښتیا ده یو خدای ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لار مادي چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنه زه انلاین زده کړې کوم ځکه زیاتره دا انلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی شي انلاین پرته لدی لشي او چا غږ اورم یا یې سره وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نه شم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم مګر نه دغه درس یې منته استادانو په څو برخو کې راکړیو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دی په لار باندې شول او ما هیڅ داسې نه احساس کوم لشي زه یا په ټولګي کې يم او یا انلاین زده کړې کوم نو زه دا وایم ک د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی شي او یا فکر ته دا ورزی شي اواز خبري اوریدل دی یا ویډیو کې یو څوک ښکاری او تاسو درس تشریح کوي نو دا په دې معنی نه ده ک چرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندي هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم کده ډیر فرق ولري فزیکی وجود او آنلاین وجود نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکانات ته ارته ولري تر سوز منګه خويندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کړې کوي تر سو خد درک افهام او تفهیم دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي، غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی. په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې. بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولی شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی نو مېرمن مکتبونه په کل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې اومه د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې خونځیو نه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړي وي، صحیح اخیستی وي، او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې یوازې داسې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بل اخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود، او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل، او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کوم. یوې یوې ویل دې ګروپ دپاره چې کوم استادان رابلل شوي وو، موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې. یعنې موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو، هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي، خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږ لږې کیسې رایادېږي. زما یو بلدي کس د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری ترلاسه کړه، او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نشئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستری ترلاسه کړه، اسناد راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولیټکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس، او د همدغې مستری په تر باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستری ترلاسه کړه، او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېریال کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستری ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د ده نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي چې خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې له هغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په ښځینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ لواجی لستونځو سره هم مخ کیږي. افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدی سره مو په دې اړه مرکه کړی چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او د شمیرېم تقریبا تر ډیره پوری ډیری سوي دي چې دا ولایت هم غزیدل دي. ځینې کسان بیا د رادیو غان لاله هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د شونځي او زده کړې په نوم منځري پروګرامونه دي چې هغه پیل شوی دي چې د افغانستان په لس ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. دغه د پارک کتابونو چاپیږي خلکو لسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي. د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینو نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې هم اخیستل کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازه د جنو پر مخلاصيږي. دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي.
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیل بیل نظرونه لري. ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه. د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد لری لاري نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی سي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی انلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا با پر محل باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نور افریقایي او آسیایي هیوادونو کې حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز غیر سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول انلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونو لارې دا پر مخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دا غیر سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه انلاین بهیر چې ډېر بریالی و خلک د دې لپاره آماده سول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ د اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې چې دوی نس کولی هلته ولاړ شي هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سر تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجم سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښینی. د دې اجازه نسته خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل سي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي کې دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکه هم دوی نیول سي کچې پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سي اړیکه ونسي خپل پښتنه مطرح کی کچې په کتاب نه پويږي یا نور هغه ښوونکي دوی ته پاره جواب نه ورکي تر څو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري. رادیو هغه شې دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولې کته آنلاین زده کړې کوي نورې برخې ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سمبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او ته به یو آرام ځای کښینی او دغه د پاره برق ته پاره ډیر ارتیاسته خول رادیو داسې یو څه چې ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان دي یو کورنۍ کې د کښینی او هغه ته ورته چې تاسو دا کتابونه واخلئ نن دغه درس دی او د زده کړې هلته استاد یو ساعت هغې دپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلی که چیرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټولو ښه دا ده چې دوی راډیو واوري، د راډیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نشي کولی عضوري لاړ شي صنف کې کښېني، نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي، دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورنکي هم که هغوی دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي، هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو، ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړي وي.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري، چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ شي او بېرته بیا راسې. ډېر وخت ته بدې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېره ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په آخر هغو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي. او اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې د هغې لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځلې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنۍ چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوندې شوي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری. Thank you.
پبولو دغرا لمن دک پبولو چی اخت دژن گلو نچول وینا تنوریان پا پسیدی میدا میدا روان دوشان پا پسیدی شپلی وی بلال ما بیاي وبروت تنوريان پا پسيدي ميدم دروان دروشان پا پسيدي شپلي وي پرلار کچی کا جس و ماتنا سوا کچی کا